د ازادي رادیو د پښتو ساته خبرونه ز فرپازر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په کابل کې د مازیګر څلور بجې دي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر وایي چې د فراد بخش آباد بند چارې به ډیر ژر په عملي ډول شروع کړي. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډیر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل انت افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
ولسمشر اشرف غنی په فراه ولایت کې د خلکو له بیلابیلو استازو سره په لیدنو کې د دوی ستونزې او مشکلات اوریدلې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلیرش ساعتونو کې پرله پسې عملیاتو کې تر سلو پورې وسلوال وژلي، او د متحده ایالاتو اداره په یو داسې پلان کار کوي چې په هغه هیوادونو کې چې امریکایي سرتیري پکې میشتي د سرتیرو لګښتې کوربه هیوادونه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په فراه ولایت کې او دغلته په بیلابیلو غونډو کې د قومي مشرانو، د مدني ټولنې له استازو، د ښځو له استازو، چارواکو او د نظامي او امنیتي ادارو له مشرانو سره کتلي دي. ارک په بیلابیلو اعلامیو کې ویل چې ولسمشر غنی په دې غونډو کې د فراه په امنیتي وضعیت له خلکو سره خبرې کړي. دغلته د وروستیو سیلابونو له کبله پر اوښتو زیانونو او نورو سیمه ییزو مسلو د فراه د بیلابیلو اقشارو څرګندونې او شکایتونه اوریدلې دي، او په بیلابیلو برخو کې ورسره د هواري ژمنې کړي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د فراه ولایت ته ولاړ او په ترڅ کې ټاکل شوی چې دغلته به نورې لیدنې کتنې هم ولري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی ولایت د بند ولسوالۍ په ازغری کلي کې عملیات کړي چې پکې در وسلوالو ته مرګ شوب لا وخت ده. د دوی په وینا درې تنه وسلوال وژل شوي دي او د دوو تنو پاکستاني وسلوالو په ګډون څو نور نیول شوي. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلې، مهمات، چاودیدونکي مواد، مخابراتي وسایل او موټر هم ترلاسه کړي. تر دې مخکې د دفاع وزارت نن سهار په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي و چې د جمعې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په تاروزي، کومندوي او هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه نهاتیا وسلوال وژلي. دوی وایي همدارنګه ولس نور ټپیان شوي او څلور تنه نیول شوي. وسلوالو طالبانو د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه څه نه دي ویلي، او له خپلواکو سرچینو هم د دې شمیرو د تایید ستونزمن دی. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړي چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتې چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیره امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کوم سرچینو چې دا معلومات ورکړي دي هغوی د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دا شکایت لري چې د امریکا متحدان د ناتو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي، او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی. واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو هغه څه هم وغندل چې دوی د ایران د خلکو پر ضد د ایران د حکومت جنایات بولي. په واشنگټن کې د دې اعتراض کوونکو لخوا د ایران بیرغ لیږدول کېده، او ځینو یې د ملي مقاومت د شورا د مشر مریم رجوی تصویرونه هم لیږدول. په ایران کې د ایران د مقاومت د ملي شورا پر فعالیت بندیز لګیدلی. د امریکا ولسمشر ترامپ ادارې هم د ایران پر ضد په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي، او تهران یې په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. واشنگټن همدارنګه ایران تورنوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو خلاف د اتومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي او د لرې واټن ویشتونکي توغندي اسموي. ایران دا تورونه نمانی. د الجزائر په پلازمینه کې په لسګونو کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شلکلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیرې ښار کې پرونی مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهره شیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لارې چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې تړلې. د الجزائر دولتي تلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه دا مالونو د لټولو او د بریدونو په تورونو نیولې. دا د تلویزیون د خبر لمخې 112 پولیس ټپیان شوی دي. د الجزائر خلک له بیکاری او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هیواد دواتیا کلن ولسمشر لا هم غواړي په واک کې پاتې شي. د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې په روغتون کې دی او د 2013 کال راوروسته یې چې مغزي سکته کړې ډېر لږ په عام محضر کې لیدل شوی دی. او ترکیز واکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې غزمه پیل کړې ده. دا اقدام په سوریه کې د ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې د ترکیې ځواکونه د ادلیب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصی اکار وویل ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15 تر 40 کیلومتر پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلیب بهر سرحدي سیمې څاري. نوموړي زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شو. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې د هڅې د اوربند ادامې لپاره او په ادلیب کې د ثبات په خاطر ترسره کیږي او مهمه دي. دا خبرونه
ملاحظاتی رادیو اوریدل. په دې ساته خبرونه کې به په لومړي سر کې دا وری چې افغان ولسمشر فراه ولایت په سفر کې ویل دي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشان باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره په ګډه کار وکړي.
هیچ جا فکر کنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلی پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویاند خفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نیو کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړو.
په کندهار کې بیا د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل
موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ته ولیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه هم سته. حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دي؟ په دې ساعت کې په ګروې سره غورو. ورڅو ته خبرونه لومړني مطلب ته. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته سفر کړی دی. د نومور اشرف غنی په دې سفر کې ویلي دي چې د بخش آباد بند کار به ژر تر ژره پیل سي او دغه راز افغان ولسمشر له دې ولایت له ځایي چارواکو او نورو متنفذینو او ځوانانو سره هم لیدلی دي. پر نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. خو دا چې جزئیات یې څه دي زما همکار اجمل تورمن براته وایي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. تورمن صاحب خبرونه ته شرف لري.
مننه فریبا جان. لکسنګ تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار فراه ولایت په سفر تللی دی. له ارګ له ماڼۍ څخه راپورونه وایي چې ولسمشر په دغه سفر کې د خلکو له بیلابیلو قشرونو سره کتلی دی. ولسمشر په دغه سفر کې چې دغه اصلي هدف یې سیلاب ځپلو کورنیو سره د کتنې په هدف والته د سیلاب ځپلو کورنیو ته چې کوم دوی کسان وژل شوی دي او زیانونه لري له دوی سره کتلې دي او ولسمشر ویلي اړوند مسولینو ته له سیلاب ځپلو کورنیو سره د بیړنۍ مرستو او د غشان د سیلابونو د مخنیوي په موخه د عاجلو اقداماتو لارښوونه کړي. د غشان ولسمشر دا هم ویلي چې د فراه ولایت د امنیت تامینول د حکومت لومړیتوب دی او په دې اړه جدي تمرکز کیږي. د غراس په دې ولایت کې د امنیت د ټینګښ لپاره د شتقبو او پواسطه د زمي استفادې په خاطر ارزونې روانې دي. نوموړي دا هم ویلي چې د فراه برېښنا به د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په مټ تامین شي. ولسمشر دغه شان د فراه ولایت کې د خپل سفر په لړ کې نن غرمه د بخش آباد بند سیمې له مشرانو سره هم کتلي دي. ولسمشر ویلي چې د بخش آباد بند د امنیت د ټینګښ په خاطر د بخش آباد سیمې د خلکو له اتفاق او اتحاد څخه مننه کوي او د ویلي چې د بخش آباد بند د طرحې او ډیزاین کار بشپړ شوی او د یاد بند د انحرافي تونلونو قرارداد تر راتلونکوونه ملي تدارکات کمیسیون تر ازي چې لته دروسه به عملی کار پایل شي. نو فری وجه نه ټاکل شوی چې ولسمشر د یوشمیر نورو کسانو سره هم ګوري چې پر ورسخه خبرونه کې د ازادۍ رډو په دیړه بشپړ راپور لسیمې خبرو.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمن او چې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر پر مهال دغه د څرګندونو او د پروژو په اړه چې ولسمشر په اړه څرګندونه کړې د فراه چارواکو سره مشته معلومات راکړل او دغه راز راپور نوای چې شغلي ولسمشر ویل دي چې د بخش آباد بند جوړولو د طرحې او ډیزاین کارونه اوس پای ته رسیدلې دي او د تونلونو قرارداد به تراتلونکو دوه د تدارکاتو کمیسیون ته وړاندې سي او کار به عملا پایل سي. فراه د افغانستان په جنوب لویدیځ کې له ایران سره پر پول پروت یو ولایت چې زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. د ولسمشر د دې سفر د نورو جزئیاتو په اړه به د خپل فراه ولایت څخه د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم جزئیات تر وړاندې کو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
ورسو د خبرونه بل مطلب ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عدالتانه سوله ورته لومړی ټوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولسمشر د لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغورنه کې خبرې کولې وویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تورست ډلې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کړي. په دې نه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو ځای کار وکړي. عبدالله چې د شنبې په ورځ د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله وویل چې سوله د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یک از مسؤلین در حکومت وحدت ملی
غوای د هواد یو غړی او د ملي یووالي حکومت یو مسول پتوګه بیا تکراروم چې عادلانه سوله مخته لومړی توپ لري. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره مهم ترینه موضوع سوله ده. مشران او مکتول باید د خپل هواد د ستر ملي ګټ لپاره یو ځای سره راټول شو او د افغانستان د خلکو لپاره لار اسانه او خلاص کړو چې خلک په سوله کې ژوند وکړي.
مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
دا په داس حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل سوي خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوي سره د سولې په بهرني اړه خبرې کوي. ټاکل سوي و چې د سولې پنځم پړاو خبرې درې ورځې دوام وکړي خو اوس دغه خبرې د 14 ورځې ته داخله سوي او لا هم روانې دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مارشل محمد قسیم فهیم د پنځم تن په یادغونډه کې وینا وکړه او ویل د سوله لپاره د امریکا هڅه تاییدوي او هیله یې څرګنده کړه چې ژربه سوله اټینګ سي. نوموړي زیاته کړه چې د مسکو په غونډه کې ثابته شوه چې جګړه په افغانستان تحمل شوی او ټول د سولې هیله لري. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه ناسته کې وویل چې سوله د راکړې ورکړې او پروسه ده او یو اړخیزه نه پلی کیږي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان یو ځل بیا امارت نه ستنیږي او حکومت د طالبانو تسلیمي هم نه غواړي.
ما از این تریبون یادآور میشم هم به رهبری حکومت
غوای د حکومت او طالبانو رهبری باید پوسی چې سوله د خلکو غوښتنه ده او په اساس او شرایطو کې قرار لرو چې باید ورنه استفاده وسی او د خلکو غوښتنه عملی کړو. که طالبان امارت غواړي هیڅ کله به هم د دوی دغه خوب رښتیا نسی او کدا خو د سوله د غوښتنې په وړاندې دریږي بیا به هم بریالي نوي.
برابر یې حرکت سوله خواهی هم بیست باز هم ناموفق خواهد بود.
د نوموړي په نه د خلکو د سوله غوښتنې څپه پیلسبي او عملی بسی. په ورته وخت کې په خواني جهادي عبدالرب رسول سیاف په همدې غونډه کې وویل چې د یو بایزت اصول لپاره لټول هغه هڅو ملاتړ کوي چې ملي حاکمیت او لاستراوړنې پکې خوندي وي.
کله وی خو د سولې خبرې کېږي اخو د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د پسرلي پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دغو امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې په هیواد کې د امنیت لاشه ټینګښت او توریستي پیښو د مخنیوي په اړه خلکو ته ډاډ ورکوي. وسل وسل په دې اړه تفصیل کوي.
د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د زپلو او تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راتګ یا د نوې کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګي لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند د یو باثباته چاپېریال رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلی پر اتاک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک له امنیتي ستونزو ګواښونو سره مخ کیږي. بلخوا په ننګرهار او کابل ولایتونو کې وروستیو حملو چې په کې لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واوښته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې یو لستنه وژل شوی او 95 ټپیان شوی دي. بلخوا د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 50 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لسکر کوونکی ووژل شول. د دغه دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومیدلې یا داعش په غاړه واخیست، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. له دې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته وویل چې تروریستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنۍ عملیاتو پر مهال به لا وځپل شي.
مخبل تهاجمی و تعرازی عملیات په همدغه شدت سره دوام ورکوو. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی، نصران یې هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیاتو کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په هغو باندې مخکې نه کار کړی دی، په هغو به عملیات پیل کیږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلی کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي، د امنیت په روال کې به غوروالی راغلی.
ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره هم ځانګړي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د دغو پیښو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا په دې باور دی چې که د سولې روانې هڅې نتیجه ورنه کړي، نور روان پسرلی کې به جګړې لا زور واخلي.
بدون شک چې حالات همدې رقم دوام وکړي او سوله رانشي، امریکایان هم نور آینده ناټو امریکایان هم د افغانستان د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته ونه کړي، مشکلات به په افغانستان کې زیات شي. په دې راتلونکي پسرلي کې به تلفات هم ملکی زیاتی، هم به د مخالفینو تلفات زیاتی او هم به د حکومت زیاتی.
ښاغلی مجاهد وایي یو شمېر هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د خپلو ګټو لپاره دلته جګړه روانه وساتي او افغانان خپلو منځو کې جوړ را نشي. نوموړی له طالبانو افغان حکومت څخه غواړي چې نور وسله په ځمکه کېږدي او خپلو کې سوله وکړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو مخکې په دې راپور کې مو د پسرلی راتګ ته د افغان امنیتي ځواکونو د چمتووالي په اړه واورېدل، خو د پسرلی لپاره د کابل ښاروالۍ څه چمتووالی لري؟ د کابل ښاروالۍ د راتلونکي لمریز کال لپاره د دغه ښار د سمسورتیا په هدف د سولې نیالګي په شعار سره د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل به زما همکاره فیروزه عزیزي راکړي.
کابل خاروالی وایي راتلونکي لمریز کال کې د دغه ښار د سمسورتیا لپاره زیات پلانونه لکه د نیالګیو کینول، د تفریحي پارکونو جوړول، د کابل د غونډیو سمسورتیا او د کینول شویو نیالګیو د ساتنې لپاره د قطرهي اوبو د سیستم جوړول په پام کې دي. د کابل خاروال احمد زکی سرفراز د دوشنبه په ورځ د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې په غونډۍ کې د سولې نیالګي تر شعار لاندې د نیالګیو کینول د کمپاین په پرانیست غونډه کې د هوا د ککړتیا او د نیالګیو د نه ساتنې په اړه اندېښنه څرګند دکړه. وی ویل سکال بل تیر کلونو سره په توپیر د کابل ښار د سمسورتیا لپاره ځینی پلانونه پلي کړی.
سال متفاوته را سالای گذشته به همکارا وظیفه داده شده تا تمام
سکل د تیرو کلونو په توپیر همکارانو تاسو برختنه سوي چې د کابل ټول دوه وشته نه هي چې د سمسورتیا امکانې وي او هیڅ نیالګي په کې کېنول سوي نه وي مشخص کړی او موږ د سولې په دغه سراسري کمپاین کې د ښار په کچه د حمل میاشتې تر شلمې نیټې هر اونۍ یو ورځ په هر ناحیه کې پروګرامونه لرو.
برنامه می داشته باشیم.
کابل خاروال له خلکو غوښتنه وکړه چې له شنو سیمو په سمه توګه ساتنه وکړي او د کورونو مخې ته دې یو یو نیالګی کینوي. ښاغلی سرفراز د شنو سیمو د غصب په اړه هم اندېښنه وښوده او وی ویل چې اوس مهال د کابل ښار د هر اوسیدونکي لپاره له 4 متر مربع کمه شنه ساحه شته چې د اندازه سیمه کمه ده. نوموړي د کابل د پراختیا د طرحې د چوکاټ په اړه هم خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا دغه طرحې په پلي کېدو سره به د کابل زیاتې ستونزې هوارې شي. که څه هم کابل ښاروال د دغه کمپاین په ترڅ کې د کینول کېدونکو نیالګیو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو درې ورځې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی پلان لري چې په نوي لمریز کال کې د ټول هیواد په کچه 40 میلیونه نیالګي کینوي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې هم ویلي وو چې د کابل ښاروالۍ سره به په ګډه د نیالګیو د کینولو او ساتنې لپاره خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې پروګرامونه پیل کړي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو وکیل عبدالمجیب صفی وویل نیالګي کینول باید نمایشي نه وي او په هر ځای کې هم کینول شي.
نیالګي باید په داسې ځایونو کې کینول سي چې ثمره ورته ورسیږي. دا پروګرام باید نمایشي نه وي، په داسې ځایونو کې باید کینول سي چې هلته اوبه ور ونه رسیږي او په سمه توګه ترې ساتنه ونه سي، دا بیا بې غوري وي.
له دې سره کابل ښاروالۍ وایي سکل د نیالګیو کینولو تر څنګ هڅه کیږي چې د قطرهیي اوبو سیستم هم جوړ شي چې له دې لارې د ښار په ناحیو کې کینول شوي نیالګي اوبه او له وچېدو وژغورل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او د روغتیا نړیوال سازمان WHO نوی راپور ښیي چې د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې افغانستان توانېدلی چې د HIV AIDS ویروس مهار کړي. دا چې څنګه راپور ناجیه سپایرا کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دغه راپور کې افغانستان د HIV AIDS ویروس سره د مبارزې په برخه کې لومړی مقام ګټلی. د دغه سازمان حوزوي مشرې ډاکټر ماریا ایلنا د شنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلی چې دغه ویروس کنټرول او له پراخېدو یې مخنیوی وکړي. میرمن ایلنا وویل افغانستان به د HIV AIDS ویروس سره د نویو پیښو د لمنځه وړلو هدف ته ورسیږي. اجازه راکړئ څو له فرصت نه په ګټې اخیستنې وویل چې افغان حکومت کومه ملي ستراتیژي چې 2006 او 2016 کلونو ته د HIV AIDS لپاره په پام کې نیولې موږ به هدف ته ورسوي. موږ دغه طرحه کتلې او ډېره یو پر ځای او مهمه ستراتیژي ده او ټول لومړیتوبونه پکې په پام کې نیول شوي دي. دغه سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته یو ستاینلیک هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په روان میلادي کال کې افغانستان کې په HIV AIDS د اخته کسانو شمیر 15900 ته اټکل شوی. د روغتیا وزارت د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2010 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په AIDS ناروغۍ اخته نږدې 1 میلیون کسان مړه شوي دي. HIV AIDS ویروس په 1983 میلادي کال کې په امریکا کې کشف او دا مهال په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان په دغه ناروغۍ اخته دي چې زیاتره یې په افریقا او د آسیا په جنوبي هیوادونو کې دي. ایډز یو ویروسي ناروغي ده چې علاج یې نه کیږي. دغه ویروس د انسان بدن ته له داخلېدو وروسته د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي او د مړینې لامل ګرځي. د دغه ویروس د لیږد لوی لاملونه نامشروع جنسي اړیکې، د ککړو پچکاریو کارول او د وینې انتقال بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د پروګرام امیر ډاکټر نقیب الله همدرد وویل تر اوسه د ایډز د کنټرول له ادارې سره 2200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه ناسته کې د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر مموسی زیور وویل چې د HIV AIDS ویروس د لمنځه وړلو لپاره وزارت ژمن دی.
ورزو کندهار ته د په کندهار کې د کبانو د روزنې صنعت وده کړې ده. د دغه ولایت مسؤلین وایي چې د ورځې په اوږدو کې په کندهار کې د کبانو له شته فارمونو څخه تر زرګونو کیلوګرامو پورې د کبانو غوښې ترلاسه کیږي. صادق رښتینی راپور راکوي.
دا د کندهار ښار په لویدیځه څنډه باغ پل کې د کبانو د روزنې ستر مرکز دی چې د ورځې 300 کیلوګرامه د کب غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمد لاد نوري وایي د کبانو د روزنې زیات فارمونه د کندهار په ډنډ دامان ارغنداب او جړی ولسوالیو کې جوړ شوي چې زیات شمیر کسانو ته د کار کولو فرصتونه هم برابر کړي. د ښاغلي نوري په وینا په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو شمیر 1500 شپږ ته رسیږي چې له دې فارمونو د ورځې 6000 کیلوګرامه غوښه ترلاسه کیږي.
ته د 1990 کال پورې په کندهار ولایت کې 1506 بابا کوچنی او غټ فارمونه جوړ شوی دی چې کوچنی فارم یې نیم جریب او غټ فارم یې چې دی هغه تقریبا 2.5 جریبه مساحت لري. موږ د دغه ټولو فارمونو احصایه په اوسط ته ولیکلې ده چې په کال کې تقریبا 6000 ټنه غوښه تولیدوي.
محمد ابراهیم چې د تیرو درو کالو راهیسې په کندهار کې د خراسان په نوم د ماهیانو فارم لري، ازادي راډیو ته وویل چې له کندهار، هرات، هلمند، فراه، ننګرهار او پلازمینې کابل ته روزل کېدونکي کبان لیږي چې هلته مناسب بازار لري.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډیره ده. نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخور ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو تقریبا د ورځې 1500 کیلو موږ په خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر و.
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري او د دې ولایت اوسیدونکي په کورونو او میله ځایونو کې د تفریح پر مهال کاروي.
و په خوا تلل ډېر لر ځایو ته مایان دپاره، اوس خپله په کندهار کې ډېر ښایسته مایان پخیږي او ډېر ښه ځای دی.
دا کې یو دغه نه وطن مخ ته ولاړ یې چې زموږ خپل په وطن کې خپل مایان پیدا شو.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویلي له پاکستانه د کبانو د چیچانو د مخنیوي لپاره غواړي د کبانو د صنعت د ودې لپاره د سیمې په کچه یو شمېر لوی فارمونه د هیواد په لویو ولایتونو کې جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبه سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته شرح لې. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان بحث کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د حقوق لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکړي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د حقوقو ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پینټاګون ته ویل شوی چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نومونه نه دي یاد کړي چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بله، څرمن صاحب، افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې دغه امریکایي پوځیان پکښې میشتي. آیا د افغانستان نوم هم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملېدو احتمال شته؟ دقل
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف ترې غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډېر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیاردونو ډالره کېږي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډېره زیاته ونډه لري. په میلیاردونو ډالره هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را په دې خو امریکایي پوځیان میشتي. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر، په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان اوسي، او دا پوځیان د دې لپاره اوسي چې دغه هیوادونه وساتي.
دوستانو، که چیرې تاسو انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه پر ویب سایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. او اوس به له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
و
ولسمشر محمد اشرف غنی وای دا فراد امنیتی ستونزو دا ارزوین لپاره به با صلاحیت امنیتی هیئت راوستوی او دا هغوی د مندونو پرانا کې به د امنیت د ختامین په موخه اقدامات وکړي. نو مولی دا څرګندونې نن په فرا کې د قومي مشانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې کړي. ولسمشر غنی د غلطه د خپل سفر په ترڅ کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره کتلي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له افغان سیاستوالو غوښتي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره یو لاشي. نوموړي دا څرګندونې د ولسمشر د پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د مړینې د پنځم تلین په مراسمو کې کړي. په واشنگټن کې نن سلګونو کسانو په یو اعتراض کې په ایران کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ترکي ځواکونو د سوریې په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې ګزمې پیل کړې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د ساحلي فوټبال نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو په لړ کې نن خپل دوهمه لوبه د فلسطین پر وړاندې کوي. د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن آزاد راډیو ته ویل چې افغان لوبډله په لومړۍ لوبه کې له بریا وروسته د فلسطین پر وړاندې په لوړ مورال سره د لوبې ډګر ته ځي. د ښاغلي امینی د معلوماتو له مخې د افغانستان او فلسطین ترمنځ نننۍ لوبه مازیګر مهال ترسره کیږي. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې ماليزیا ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د ساحلي فوټبال نړیوال جام په دغو ټاکنیزو سیالیو کې افغان ساحلي فوټبال ملي لوبډله خپل وروستۍ ګروپي لوبه د کوربا تایلند پر وړاندې د مارچ میاشتې په 11 نیټه کوي. په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اتو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د فوټبال فدراسیون رئیس غلام بهودین جیلانی نن آزاد راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل ولایت د اتو خزینه والیبال لوبډلو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوې چې 3 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی جیلانی وایي ورته سیالۍ به په نورو ولایتونو کې هم د والیبال فدراسیون لخوا په نوي لمریز کال کې ترسره شي. دغه خبره د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د والیبال د دغو سیالیو له لارې به خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یو لړ پیغامونه هم ورکړل شي. او انګلستان په کرکټ کې ویسټ انډیز ته تاریخي او نه هیریدونکي ماتې ورکړه. دغه لوبه د ویسټ انډیز په کوربتوب په باسیسټر کې وشوه چې میلما لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلو ورونو کې د 6 وکټو په زیان سره 102 منډې جوړې کړې. په ځواب کې ټوله ویسټ انډیز لوبډله په 11.5 ورونو کې په 15 منډو وسوځېده او لوبه یې د 102 منډو په توپیر بایلوده. دا د شلوریز کرکټ په تاریخ کې د وی بشپړې غړیتوب لرونکو لوبډلې لخوا تر ټولو کمی منډې چې یو لوبډلې جوړوي. له دې وړاندې نیدرلند چې د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد نه دی په 2014 کال کې د سریلانکا پر وړاندې په 9 منډو آل اوټ شوی و. تر دې پخوا په شلوریزو سیالیو کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکو هیواد په توګه د کمو منډو جوړولو ریکارډ له نیوزیلند سره وشي. د سریلانکا پر وړاندې په 6 منډو آوټ شوی و.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې ونی د حقیقت سدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړی کړی دی. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلی عزیز الله فضلی څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلی صاحب، چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړئ؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه، خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره، چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي، آیان ته به بیان نه وي، ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټور ته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت وه. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلونو بدلون نه وو. په هغه کې یو غټ خبر یا د یوادوالو سره یا د کرکټ د مینوالو سره دا و میشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر او تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تیریدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مرترکه شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو خپل د اساسنامې مطابق